السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تمو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان هر کله کو درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه د 1403 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی 15 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر ل 15 سره برابر ده. د دې خبرونه پر راپورونو کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ لدې هم خبر شي چې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام ادارې ته شپږ میاشتې وخت ورکړی څو هغه صندوق چې د پولیسو ماشونه ترې ورکول کېږي د افغانستان حکومت ته وسپاري. پر دې سربیره نړیوال مسایل او نور موضوعات هم لرو چې کتر پای را سره وسی و به یوري، خو تر هر څه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه، ولسمشر اشرف غنی یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې وخت ټاکلی څو هغه صندوق حکومت ته وسپاري چې پولیسو ته معاش ترې ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی رئیس وایي چې په هیواد کې د ښځو د کرکټ په نوم څه نشته، او اردن وایي تر وسې وسې به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو خپل یو اسیر سوی پیلوټ وژغوري. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې وخت ورکړی څو د هغه صندوق مدیریت حکومت ته وسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې مسؤلیت لري. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د ولسمشر لخوا د اصلاحاتو د هغه پروګرام یوه برخه ده چې د لندن په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د عملي کېدو ژمنه ورکړې وه. د دغه 500 میلیون ډالر صندوق چارې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام لخوا پر مخ وړل کیږي. سالارزی وایي اصلي هدف حساب ورکول او شفافیت دی، او زیاتوي چې افغان حکومت غواړي د نړیوالې ټولنې د هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکړي او په افغانستان کې مصرف شوي ځواب ورکوونکی اوسي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر وایي د ښځو د کرکټ ډلې په نوم څه نشته. نسیم الله دانش رویټر خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کرکټ لوبې د ودې زمینه نه ده مساعده. په افغانستان کې د ښځو د کرکټ ډله په 2010 کال کې جوړه شوه، خو د دې ډلې یو شمیر لوبغاړي د روان کال په ترڅ کې د طالبانو د ګواښونو، ناامنیو او د محافظه کارانه باورونو له کبله ورځ تر بلې کمه شوه. فعالان وایي چې د افغان میرمنو د کرکټ دلې نار څرګند برخلیک خی چې په دې ټولنه کې د ښځو د سپورت لپاره څومره اساسي ملاتړ نشته. اردن او ترکیه ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې به د لا ډېرې پوځي همکارۍ په برخه کې کار کوي. د ترکی صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون ل خپل عراقی سیال حیدر العبادی سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل هیواد چمتو دی چې له عراق سره په ګډه د پوځي مرستې د ډېرې دوه په برخه کې کار وکړي. عبادی وایي دواړو خواوو د روزنې، د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او هغو ځواکونو ته د وسلو پر لیږلو بحث وکړ چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنګیږي. عبادی زیاته کړه د ترکیې لخوا موږ ته د وسلو د لیږلو په برخه کې د مرستې چمتووالی ښودل شوی دی. ترکیې له تیرې میاشتې راهیسې د کوردي پیشمرګه ځواکونو د روزنې چارې پیل کړې او وایي کېدای شي د روزنې دا لړۍ د عراق ملي ګارد ته هم ورسوي. ترکیه همداراز شاوخوا 150 پیشمرګه ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د سوریې خاورې ته ننوځي. لبلې خوا اردن ویلي تر وسې وسې به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو خپل پیلوټ خوشی کړی. دغه پیلوټ د دسمبر په 23 نیټه د سوریې رقی ښار ته نږدې وروسته له هغه ونیول شو چې الوتکه یې نسکوره شوه. د اردن یوې حکومتي ورځپاڼې الرای د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې حکومت ژمنه کړې چې د مازل سکا سبا د راخوشي کېدو لپاره تر خپل وسه هڅه وکړي. دغه شپږویشت کلن پیلوټ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي حملې کولې چې اف 14 جټ الوتکه یې نسکوره شوه. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې هغه ادعا رد کړې چې وایي الوتکه دوی ویشته ده. په همدې حال کې د پیلوټ پلار د خپل زوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه د اسلامي دولت ډلې ته په یو پیغام کې ویلي چې زوی د دوی هم مذهب دی او ورڅخه غواړي چې له زوی سره سم چلند وکړي. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې د دې اسیر د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف ویلي د ناتو د غړیتوب لپاره د اوکراین هڅې اروپا ته خطر پیښوي. لاوروف پرون په یو ټلویزیون چینل کې په خبرو کې وویل له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو هڅې نه یوازې د اوکراین خلکو بلکې د اروپا امنیت ته ګواښ کوي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشف خبرداری ورکړی و چې د ختیځ لوري ته د ناتو پراخېدل به روسیا اړ بسی چې په وړاندې مناسب ځواب ووایي. لوکاشف د پنځمې پورس په مسکو کې وی خبري غونډه ته وویل ختیځ لوري ته د ناتو احتمالي پراخېدل به یقینا یوازې په اروپا بلکې په ټوله نړۍ کې جدي پوځي او سیاسي ناخوالې رامنځته کړي. هغه به په مستقیم ډول د روسیې پر ملي امنیتي ګټو اغیز وکړي او زموږ هیواد به اړ بسی چې ضروري او مناسب اقدام وکړي. روسي چارواکي وایي چې لویدیز د روسي او اوکراین ترمنځ د شخړو د لا ډېرېدو په هدف کیف ته له ناتو سره د یو ځای کېدو وړاندیز کوي. زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. پراپورونه کې باور لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام څخه غوښتي چې د افغان پولیسو د ماشونو د ورکولو لپاره جوړ شوی صندوق په شپږ میاشتو کې حکومت ته وسپاري. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې جنگي جنایتکاران په کابینه او مهمو دولتي پوستونو کې د کار کولو اجازه نه لري. افغان حکومت له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوال ټولنې د مرستو پر مټ د خپلو بریاو ډاډ ورکوي.
د کورنۍ چارو وزارت هغه ځانګړي ځواکونه چې د مواد مخدر سره د مبارزه کې دستاوردونه لري او موږ هر کال هغه قاچاقبران نیسو چې مخدره توکي قاچاق کړي وي لاس لري.
په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر بیا د دوه اونیو لپاره زندانی شو. او نور مطالب د خبري مجلې تر پایا را سره اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې د هغه صندوق مدیریت افغان حکومت ته وسپاري چې اوس مهال د افغان پولیسو د ماشونو د ورکولو مسولیت لري. د ولسمشر وایاند ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د اصلاحاتو د هغه پروګرام یو برخه ده چې ولسمشر د لندن په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د عملي کېدو ژمنه یې ورکړې وه. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان د افغان حکومت دا غوښتنه له وخته مخکې ګڼي او وایي لومړی باید اصلاحات رامنځته شوي وای. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام د یوې برخې په توګه له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پولیسو د ماشونو د ورکړې صندوق کنټرول دوی ته ورکړي. اوس مهال د دې 500 میلیونه ډالري صندوق کنټرول او مدیریت د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پورې اړه لري. د ولسمشر وایان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غني له دې موسسې غوښتي چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې د دې صندوق د مدیریت چارې افغان حکومت ته وسپاري. سالارزی زیاته کړه
هدف اصلي مو مسئله
حسابدهی و د ویزموش اصلي هدف حساب ورکول او شفافیت او د اصلاحاتو د هغه پروګرام د تعقیب او برخه د چی افغانستان د لندن په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې و. په همدې اساس افغان حکومت غواړي د نړیوالې ټولنې د غمرستو چی افغانستان ته ورکړي او په افغانستان کې مصرف سوی جواب دی ووسی. لدې کباله د ملګر ملتونو د انکشافي پروګرام څخه غواړو ترڅو په شپږ میاشتو کې د دې پروژې مدیریت افغانانو ته وسپاري. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په خبرولو سره په دې اړه غو اندیښنو ته اشاره کړې چې ګواکې د دې صندوق د مدیریت لپاره افغان حکومت لازم ظرفیت نه لري. د دې صندوق له لارې د افغانستان په ولایتونو او بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې 150,000 پولیسو ته معاشونه ورکول کیږي. افغان کارپوهان هم ورته اندیښنه لري او وایي افغان حکومت باید د دې غوښتنې په مطرح کولو کې بیړه ونه کړي. دوی وایي چې دغو پولیسو ته پر خپل وخت د ماشونو رسولو لپاره یوې سمې تګلارې ته اړتیا ده. جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دولت افغانستان دغه فرصتونه تر اوسه تر پلاس نه دی راوستي چې دغه اصلاحات په عمومي په دولت کې او بیا په خاص ډول په امنیتي سکتورونو کې په وزارت داخله کې براولي. کوم تحقیقات چې موږ کې سویده اکثریت فساد په قضایی ادارو که او پا پولیس که موجود و پا دیل حال زما پا نظر دا دیر وقتی دست چی دا مسئولیت دی ماش او حقوق امتیازات دی پرسنل دی ملل متحد نه یا دی UNDP نه وزارت داخلی تبرکل شی.
شغل کوهستاني زیاتوی که چیری لامادگی پرت دا کار وسی او پولیس پر خپل وقت ماشون نترلاسه نسی کرای نوشای پراتلونکی که خطرناک پایلی رمانست کری. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال د پولیسو د ماشونو د ورکړې مدیریت غواړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد له لوی ننګونې سره مخامخ دی. افغانستان د نړۍ په کچه د هغو څلورو هیوادونو په لست کې دی چې اداري فساد پکښې ډېر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام UNDP څخه غوښتي دي چې د افغان پولیسو د معاشونو د ورکولو لپاره جوړ شوی صندوق په شپږو میاشتو کې د افغانستان حکومت ته وسپاري. قدر منوریدونکو، که تاسو د دې او همداراز نورو موضوعاتو په اړه نظریات، پیشنهادات او تبصرې لري نو د ازادۍ راډیو د SMS 1800 په شمیره یې راوستوئ او له نورو خلکو سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم په 1800 شمیرې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمهیزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي جنگي جنایتکاران په کابینه او په مهمو دولتي پوستونو کې د ګمارل کېدو حق نه لري. د دې ډلې غړو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې د وروستیو نامنیو اصلي عامل د کابینې په اعلان کې ځنډ دی، خو په کار ده چې وړ کسان د وزیرانو په توګه نوماند شي. د دې ډلې یو شمیر غړي وایي دا چې له نوي حکومت نه نږدې درې میاشتې تیریږي د نوماند وزیرانو په انتخاب کې باید له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. له کابله محمد ابراهیم ساپای راپور راکوي.
د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله کاسه هم د کابینې ژر تر ژره اعلان غواړي، خو ټینګار کوي چې جنګي جنایتکاران باید په نوي کابینه کې ونه ګمارل شي. دا دې ډلې یو شمیر خړیو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. دا دې ډلې یوې خړې ویدا احمد وویل د ملي یووالي حکومت باید صادق او وړ کسان کابینې ته ور معرفي کړي، نه جنگي جنایتکاران.
تر ډېره زموږ غوښتنه دا ده هغه کسان چې که طالب وي که هر جنایتکار وي، دوی ته باید ډېر وخت ورنه کړي او دوی ته دې په افغان دولت کې ډېره ونډه نه ورکوي. اوس هم موږ په دې دولت کې هغه پخواني جنایتکاران وینو چې پخوا یې جنایت کړي، د خلقو پرچم په وخت کې جنایت کړي او هم یې د اتم د ثور په تنظیم کې جنایت کړي او هم یې د طالبانو کې. که کابینه اعلانوي باید دغه کسان پکښې نه وي، باید وړ کسان وي چې د خلکو په فکر کې وي.
دا وی دا احمد په وینا د کابینې نه اعلانې دوه په هیواد کې نامنې زیاتې کړي او د حکومتي ادارو او خلکو کارونه یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې ولسمشرۍ مانۍ له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو نوي کابینه په هماغه وخت اعلانېږي کوم چې ولسمشر یادونه کړې ده. د دې ډلې غړي وایي د نامنیو د کمولو او په دولتي ادارو کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید د ملي یووالي حکومت ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. د دې ډلې یو غړی احمد شاه سانکزی وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ موجوده اختلافات د دې لامل شوي چې کابینه ژر اعلان نشي.
تقریبا بیشتر از 80 روز می شود.
نږدې اتیا ورځې کېږي چې
کابینه نه ده اعلان شوی. په تعصب سره کوم ستونزې چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت لرلې او تر دې دمه نه دي توانېدلي چې اواری کړي، دا ستونزې د دې لامل شوي چې تر دې دمه کابینه اعلان نه شي. نن او سبا وایي زموږ غوښتنه دا ده چې هر څومره چې ژر وي کابینه اعلان شي تر څو کارونه په ښه توګه پر مخ ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې عام وګړي او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې کابینې ته باید وړ کسان وټاکل شي. یو شمیر افغان کارپوهان هم په کابینه کې د مسلکي او وړو کسانو په ګمارلو ټینګار کوي او وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید د نوماند وزیرانو په انتخاب کې د پوهې او تجربې معیار په پام کې ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
اووه بجې او پنځلس دقیقې شوې. قدرمن اورېدونکو، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان حکومت د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو این ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې د هغه صندوق مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې چارې پر مخ بیایي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي جنګي جنایتکاران په کابینه او په مهمو دولتي پوستونو کې د ګمارل کېدو حق نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر وایي د ښځو د کرکټ ډلې په نوم څه نشته. نسیم الله دانش رویټر خبري ارزانسته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کرکټ لوبې د ودې زمینه نه ده مساعده. عراق او ترکیه ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مبارزه کې به د لا ډېرې پوځي همکارۍ په برخه کې کار وکړي. اردن وایي تر خپلې وسې به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو څخه خپل یو اسیر شوی پیلوټ خوشي کړي. دغه پیلوټ د دسمبر په 23 نیټه د سوریې رقی ښار ته نږدې وروسته له هغه ونیول شو چې الوتکه یې نسکوره شوه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ناتو د غړیتوب لپاره د اوکراین هڅې اروپا ته خطر پیښوي. لاوروف پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو هڅې نه یوازې د اوکراین خلکو بلکې د اروپا امنیت ته هم ګواښ دی. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې اجمل انته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان پولیسو د تنخواګانو د کنټرول په برخه کې د افغان مشرتابه په هڅو یې ولیکنه خبره کړې او په یو برخه کې وایي د ناسالم مدیریت څخه د افغانستان د ژغورنې په هڅه کې افغان ولسمشر په یو داسې هدف حمله کړې چې تمه نه کېده، یعنی د ملګرو ملتونو پر پرمختیايي پروګرام. د ادارې د 500 میلیون ډالرو یو صندوق لري چې د افغان پولیسو د تنخواګانو د ورکولو مسولیت پر غاړه دی. ولسمشر د ادارې ته شپږ میاشتې وخت ورکړی و چې دا صندوق د افغان حکومت ته وسپاري. د نیویارک ټایمز ورسپانه وایي ولسمشر اشرف غني په خپل لومړیو کاري ورځو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي او د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو د صندوق یو چارواکي وګمارل، سو افغان حکومت ته د دې صندوق د مسولیتونو او پانګې د انتقال لپاره یو پلان چمتو کړي. خو د څو ورځو په تیریدو چې په دې برخه کې کوم ګام وانه خستل شو، ولسمشر غني په دې برخه کې ټاکلی د کورنیو چارو د وزارت چارواکي له دندې لرې کړ او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې مشر ته هم امر وکړ چې له افغانستان څخه ووځي. ورسپانې د یو داسې چا لخلې چې د دواړو لورو په ملاقاتونو کې برخه لرله ویلي، ولسمشر غني د ملګرو ملتونو د چارواکي ته وویل کله چې د یو خپلواک هیواد ولسمشر تاسو ته وایي د وتلو پروګرام طرحه کړی او په بدل کې تاسو تبلیغات پیلوي، نو دا سوال پیدا کیږي چې تاسو د دې حکومت له همکارانو څخه او که له رقیبانو څخه. خو د ورسپانې په وینا د افغانستان د حکومت د فشارونو او هڅو سربیره داسې نه ښکاري چې د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو دا بودیجه په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت تر واک لاندې راشي، ځکه په لومړي قدم کې په افغان حکومت کې له دې پیسو څخه په سمه توګه د کار اخیستلو ظرفیت نشته. لبلې خوا یو 150 زره پولیسو ته د میاشتې معاشونه رسول چې ډېرې په لرې پرتو ولایتونو کې دي یو سم میکانیزم ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې زیاتوي په داسې یو وضعیت کې د یو دریم لوري ټاکل ښایي د دې مسلې د هواري مناسبه لار اوسي، یعنی نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه بلکې یو دریم لوری به د دې پروګرام څارنه وکړي. د هیلپنوم آنلاین خبرونه بیا د کریسمس د سوي جشن په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر بارک اوباما د پیغام په اړه ویلي چې د ولسمشر اوباما پیغام د افغانستان د ماموریت په اړه لسرګندونو پرته نور ټول غیر سیاسي و. د خبرونه په وینا ولسمشر بارک اوباما څرګنده کړه چې ډیر سر له هیواد بهر د امریکا تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پای ته رسوي. خبرونه وای سپین مانی مخک هم په خپل ویپانه کې ویلی وو کله چې اوباما وخت ورسید په افغانستان او عراق کې یو سلاتی ازر امریکایي سرتیری په ماموریت پختو خو دروان کال تر پای د شمیر 15 لسرو ته راکمیږي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په خاطر د نړیوالې ټولنې او په تیره د امریکا د متحده ایالاتو مرسته غواړي. د خبره د دې وزارت مرستیال ابراهیم ازهر د پنځمه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی ځانګړي ځواکونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره چمتو دي. خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د امریکا او انګلستان له هڅو سره سره افغانستان له کوکنارو او مخدره موادو پاک نشو.
تر څو چې د امریکا د متحده ایالاتونو دولت له افغانستان سره مشترک ستراتیژي جوړه نکړي دا مبارزه به ستونزمنوي. افغانستان نن سبا په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دی. موږ په هیواد کې 1.6 میلیونه روږدي لرو. په دې مبارزه کې د نړیوالو مرستو ضروري ده.
د ښاغلي اثر په خبره په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,20,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې اکثره د ځمکې د هلمند، کندهار، فراه، نیمروز، اورزګان، زابل، ننګرهار، لغمان او کونړ په ولایتونو کې وي. سمو د مخکې له مخدره موادو او جرایمو سره د ملګرو ملتو د سازمان د مربوط ادارې په یو راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې سکهال د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو دوه سناتورانو ویلي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره مرستې ونه کړي دا هیواد به د مخدره موادو په هیواد بدل شي. سناتورانو داین فاینستاین او چک ګروسلی ویلي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق دوام به د افغانستان د 14 کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې مهمې ګڼي او وایي چې افغانستان غوسې هڅې کوي چې هیواد یې د مخدره موادو په هیواد بدل نشي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت هغه ځانګړي ځواکونه چې د موادو مخدر سره د مبارزه کې دستاوردونه لري او موږ هر کال هغه قاچاقبران نیسو چې مخدره توکي قاچاق کې دوی لاس لري او دوی محاکمو ته سپارل کېږي. زموږ باور دا دی چې د نړیوال کومک او حمایتونه به د افغانستان د خلکو سره دوام لري. هیڅ وخت به موږ اجازه ورنه کړو چې زموږ هیواد د مخدره توکي په هیواد تبدیل شي. دې کې باید په منطقې کې نور هیوادونه هم صادقانه او په جدیت باندې مبارزه وکړي.
بلخوا د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسیون هم د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې موثرې ګڼي. دا کمیسیون له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې دي روانې هڅې جدي او پراخې کړي.
د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په پاکستان کې ډیر لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د دوو نورو اونیو لپاره زندانی شو. تکل شوی و چې ملک اسحاق خان نن لبنده آزاد شي خو نو موړی چې دلایل شیاګانو سره جګړه کوي او وژنې د قتل په قضیه کې یو ځل بیا بندي شوی. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
تکل شوی و چې ملک اسحاق نن پنځشنبه خوشی شي خو د قتل په قضیه کې تورن د لشکری جنگوي وسلواله ډلې مشربه د دوو نورو اونۍ لپاره په زندان کې پاتې وي. په بند کې د لشکري جنگوي د مشر د ساتلو پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې په پیښور کې پر یو خونځي د تیرې اونۍ له برید وروسته د پاکستان حکومت د تروریزم ضد مبارزې د پراخولو او تیزولو اعلان کړی دی. پاکستاني چارواکو ویلي د تروریزم په قضیو کې په اعدام د محکوم شوو کسانو پر سزا لګیدلې قانوني بندیز یې لرې کړی او په دې برخه کې د پوځي محکمو پر جوړولو هم غور کوي. د ملک اسحاق په مشرۍ لشکري جنگوي وسلواله ډله شیاګان وژني او د کوټې په ګډونې په زیاتو برخو کې پر اهل تشیع د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي وروستیو امنیتي اندېښنو ته په پام سره پریکړه شوې ده چې د لشکري جنگوي مشر په زندان کې پاتې وي. نوموړي ویل ملک اسحاق د نویو تورونو له امله نیول شوی خو د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر دا ونه ویل چې د لشکري جنگوي مشر په کوم جرمونو تورن شوی دی. متحده ایالاتو ملک اسحاق چې په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم هم د حمله مسؤل بلل شوی دی، د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړی دی. په تېره مې میاشت کې د ترورزم ضد یوې محکمې ملک اسحاق ته د تاوتریخوالي او کرکې پارولو په قضیو کې براءت ورکړ، خو د عامه نظم د ګډوډولو په تورې زندان یې کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د لشکر جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق چې ټاکل شوی و پرون پنجشنبه خوشی شي، د دوو نورو اونیو لپاره بندي شوی دی. اردن ژمنه کړې چې د هغه پیلوټ د خوشی کېدو لپاره به تر خپلې وسې هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی دی. دا پیلوټ د دسمبر په 14 نیټه وروسته له هغه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا ونیول شو چې جنگي الوتکه یې په سوریه کې راولویده.
په اردن کې د الرای په نوم یوې حکومتي ورځپاڼې پرون لیکلي و چې حکومت تر خپله وسه هڅه کوي چې معاذ القصاصبه د اسلامي دولت ډلې له منګولو خوشې کړي. دغه 26 کلن پیلوټ د دسمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بمباري کولې چې F-14 جت الوتکه په سوریه کې رقیه شر ته نږدې راولوېده. رقه هغه شرط دی چې د اسلامي دولت ډلې خپله پلازمینه نومولې ده. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو دلیل معلوم نه دی. د امریکا پوځ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو مشري کوي، د اسلامي دولت ډلې هغه اداوي ردوي چې وایي د الوتکه دوی وشتلې ده. د امریکا د مرکزي قمندې مشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې شواهد په ښکاره ښیي چې دغه الوتکه د اسلامي دولت ډلې نه ده راغورځولې. دوی وایي د پیلوټ د ژوند د ژغورلو هڅو ملاتړ به وکړي او دا به ونه مني چې اسلامي دولت ډله د دې الوتکې له سقوط څخه د خپلو اهدافو لپاره ناسمه استفاده وکړي. معاذ القصاصبه په اصل کې د یوې اردني سنی مسلمانی کورنۍ غړی دی او د نړیوال ائتلاف لومړنی پیلوټ بلل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی دی. د دې پیلوټ پلار صفی یوسف د خپل زوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي او د اسلامي دولت ډلې ته یې ویلي چې له زوی سره یې ناسم چلند ونه کړي. نوموړي د پنجشنبه په ورځ د اردن په پلازمینه عمان کې خبریالانو ته وویل دوی اوس زما زوی د اسلامي دولت ډلې په لاس کې دی او زنه غواړم هغه یو اسیر وبولم. زه به یو میلمه وګڼم. هغه په سوریه کې زموږ د ورونو سره یو میلمه دی. زه له هغوی څخه د خدای په نوم او د حضرت محمد په شان او کرامت غوښتنه کوم چې هغه د یو میلمه په توګه وګڼي او ښه چلند ورسره وکړي. تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دغه پیلوټ د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر عربي متحدین یې د سپتمبر له 28 نیټې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه راز امریکا او نورو نړیوالو جنگي الوتکو تر دې وړاندې په عراق کې هم د توندلارو اسلام پالو په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي.
د ژوند رنګونه
د نګراد د ولایت د سخرو د ولسوالۍ فعلان امارسي کې د برق انجینری په رشته کې
تاسو کوم وخت برق نیولای دی کار په وخت کې
ډیر زیات خو بیا هم د سه برق نیم نیولای مثلا چې خدای نه خواسته راته خطر نه دمخ کړی
د چا پک لري اوریدل دي چې اندغه تاسو رشته کې کار کوي برق نیولای خپل زون دی الله سور کړی
ډیر لیدل یا ته په جلال آباد کې هم ګمایانه مغه سوب الته زموږ یو مرګره او لاین راکښو د جنیټر نه اغه یو زه لوسو فقط لکه یو بوت چراولیږي دغه رقم ساده سړی رانی سیوبل غوخه کې ځان خخی د لنچ دی خوشبختانه چې ورته جنیټر ته زنج دی او ما جنیټر مې بند کو یعنی دا ټول نه پېګم چې د مایا 1000 دی او ک سر رقم خو بیا خو هغه سره نجات پیدا کو
څه رقم حالات کې سره نجات نشي پیدا کولای کله چې بار کونیسي
چې لاندې خپل نام دی زمکه لاندې هغه کې بیا مشکل لا چې نجات پیدا کی
څنګه دی برق دی برق انجینری هم دا سی ګټل لري لکه دا ساختمان انجینر نه تلري څنګه
بل او اته شته چې خپل ورشته دی اړیو د خپل هغه ته ګوري چې مړې روزي او خپل بچان ته پیدا کی کبر کوسیږي که مثلا ساختمانی کوسیږي که مثلا یا ورکشاپ کوسیږي هم ستري مثلا رنگمال یا دغه وایرینګ کار د موټر یا اړیو د خپل ورشته او خوخی هم هغه باندې خوشاله ای
تاسو په نظر کامیاب انجینر چاته ویلیسو
کامیاب انجینر هغه چې مثلا که ساختمانی کوسیږي لاند تا دا مثلا خدسه جوړ کی یا د سکارونه کی چې مثلا زدین ډیر پیسې تر لاسه کوم او دې سړی ته زدوکا ورکوم او کار ورته خراب کوم هغه ته انجینر ویل کیږي نه هغه ته یو غدار ویل کیږي او چې څوک چې د خپل پرشته کې صداقت کار اوسیږي او صداقت وکړي هر انجینر که اوسیږي او که مستري اوسیږي که ویرنکار اوسیږي مثلا که هر رشته کې اوسیږي کامیاب هغه سړی دی. هر یو ځان نه د ساختمانه انجینر جوړ کړی دی، انجینر نه دی. وی زه دغه یو نقشه زه اچوم او دغه کور ځان ته جوړوم او په هغې کې هغه غواړي چې کورونه جوړ کړي.
یا دی
برق انجینر یا اوس مثلا زیاتره کورو که خپل کورواله خیلی ساکټ لګی ساکټ لګی په ساکټ لګول که دی برق نیسی باید دی برق راوړي چې تلاش شو خدای نه خاصد نو دغه باندې چې یو سل په یو برقی ته ورکی هغه خدای او که مثلا یو انجینر ته یا دا خدای چې خدای نه خاصه یو مشکل ورته کور کې جوړ شي.
تاسو ډیره مننه.